په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې، ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو ډېر راپورونه د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو پر موضوع تاریخي، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او امنیتي ارګانونو چارواکي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د بشپړ تیاریو ډاډ ورکوي. خو یو شمېر مخکښ سیاستوال بیا د افغانستان روان امنیتي وضعیت او له انتخاباتو وروسته احتمالي ګډوډیو ته په پام د دغو انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه کوي. مخله دې چې دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سلام محمد صالح دا خبرونه اوروي.
دولس مشری د ټاکنو لپاره د کمپاینونو بهیر نن شپه پای ته رسیږي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازه وایي چې ناټو د جمهور ریاست د راتلونکو ټاکنو د امنیت لپاره له افغان قواوو سره همکاري کړې ده. د بریتانیا، جرمني، فرانسې او جاپان مشرانو هڅه وکړه چې د امریکا او ایران رهبران د ډیپلوماسي بیا پیل ته وهڅوي. د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کمپاینونو بهیر نن شپه 12 بجې رسمن پای ته رسیږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان محمد قاسم الیاسی نن ازادي راډیو ته ویل که کاندیدان د سکوت دوره رعایت نه کړي مالی جریمه کیږي.
در قانون انتخابات به صراحت ذکر شده که 48 ساعت دوره سکوتی رو در نظر نگیرن، این نزدی که بالاخره او جریمه نقدی رو در نظر گرفته، اگر به توصیه یا به جریمه نقدی توجه نشود، یعنی صلاحیت شکایت داره که تصمیم جدیدتر از او اتخاذ کنه.
د انتخاباتي کمپاین له پای ته رسیدو سره سم د چوپتیا دوره پیلېږي چې 48 ساعته دوام کوي. په پام کې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات رانوارنه شن به وسی. په 2000 میلادي کال کې د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته د افغانستان کې د جمهوري ریاست څلورم انتخابات وي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي وایي چې ناټو د جمهوري ریاست د راتلونکو ټاکنو د امنیت لپاره له افغان قواوو سره همکاري کړې ده. نیکولاس کی په بروکسل کې د ناټو له مقر څخه په یو ویډیوي پیغام کې وویل:
And I call on all parties to
زه له ټول اړخونو غوښتنه کوم چې کاملا انتخاباتي اصول ته درناوی وکړي، د خلکو د رایو د حق ساتنه او درناوی هم وکړي. شغلی کې دغه راز ویلي چې ناټو له افغانستان سره خپل همکاریو ته دوام ورکوي چې دغه هیواد بیا د ترورستانه په ځاله بدل نسي. په پام کې د ولسمشرۍ انتخابات را روانه شنبه وسی، تبد اصل کې ده چې طالبانو له ټاکنو سره د مخالفت د شولو ترڅنګ ویلي چې انتخاباتي غونډې او د رای ورکولو مرکزونه به په نښه کوي. په کندهار ولایت کې د هیواد رادیو یو محلي خبريال چې په پرونی 14 کې ټپه سوی و نن پروختون کې ساور کړه. عبدالحمید هوته کې تیر ماښام د ولسمشرۍ د کاندید محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین پر دفتر د ماین په 14 کې ټپه سوی و. د افغانستان د خبريالانو د مرکز اجرایه مشر احمد قریشی نه ازادي رادیو ته ویل چې د هوته کې وجل کېدل د نورو ژورنالیستانو پر روحیه ناوړه تاثیر کوي.
متاسفانه دا یو لوی ضایعت دی. ډیر بد تاثیر لري په خبریالانو په جنوب کې او په خاصه توګه په کندهار کې.
افغانستان په 2013 میلادي کال کې د نړۍ په سطحه د خبریالانو لپاره تر ټولو خنړی هیواد بلل سوی و. تیر کال د ازادي راډیو د درویو خبریالانو په ګډون په افغانستان کې 14 خبریالان وژل سوي دي. د هلمند مرکز لشکرګاه کې نن د ولسي جرګې د یو وکیل په دفتر کې چاودنه سوې ده. د ازادي راډیو خبریال وایي د لومړنیو معلوماتو له مخې وکیل غلام علي افغان جوړ دی، خو په پیښه کې ځینې کسان ټپیان سوي دي. د هلمند والي د ارتباطاتو مسؤول زاهد اتل ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دوو کسانو د ټپي کېدو خبره لاسه کړی دی. شغلی اتل ویلی چاودنه په یو خونه کې د مقناطیسي ماین له کبله سوی ده. په چاودنه کې چې تر اوسه یې مسؤلیت چا نه دی منلی، د هلمند سرحدونو او قبایلو چارو رئیس نوید نظری او د لشکرګاه کندهار د لویې لارې د کنډه قمندان جګړن هدایت هم برسېرن ټپیان سوي دي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د څلور اویایمې غونډې پر مهال د بریتانیا، جرمني، فرانسې او جاپان رهبرانو هڅه وکړه چې د امریکا او ایران رهبران د ډیپلوماسي بیا پیل ته وهڅوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم ویلي چې متحده ایالاتونو او سعودي عربستان ورڅخه غوښتنه کړې چې د کړکېچ د کمولو لپاره منځګړیتوب وکړي. اخوا د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون ویلي که د ایران ولسمشر حسن روحاني له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره له کتنې پرته له امریکا ووځي، دا به د فرصت د لاسه ورکول وي. د ایران او امریکا اړیکې په دې وروستیو کې وروسته له هغې خراب سوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د ایران له ولسمشر حسن روحانی غوښتنه وکړه چې په ایران کې د زندانی سوي ښځې نازنین زاخري راتکلیف او نورو دوه طبیعت لرونکو وګړو خوشی کېدلو ته زمینه برابره کړي. جانسن دا غوښتنه پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د کتنې پر مهال مطرح کړې ده. د بریتانیا صدر اعظم ویلي چې په دې اړه یې له روحانی سره مخکنی خبرې رغندوي خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې. د جانسن ویان په ویلامه کې ویلي چې صدر اعظم په سیمه کې د ایران د بې ثباتوونکي فعالیت په اړه هم خپلې اندېښنې مطرح کړې دي. نازنین زاخري راتکلیف یوه ایرانی اصله بریتانوي ده چې له څه باندې دریو کلونو راهیسې د ایران په یوه زندان کې شپې ورځې تېروي. او د ترکیې دولتي اجانس وایي د پولیسو پر یوه بس د سړک غاړې بم په چاودنه کې 15 کسان ټپیان شوي دي. دغه چاودنه نن د ترکیې په جنوبي ولایت د ادانا کې شوې ده. انادولو خبري اجانس د والي محمود دیمیرتاش په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي دا چاودنه د کومې منفجره وسیلې یا هم د بل ډول بم له کبله شوې ده. والي وایي چې په ټپیانو کې یو تن د پولیسو افسر دی. تر اوسه نه ده معلومه چې په دې چاودنه کې څوک لاس لري.
له سلام محمد سلام مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولاندې پراپورونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او امنیتي ارګانونو چارواکي د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو لپاره د بشپړ تیاریو ډاډ ورکوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون هر هغه څه چې د قانون له مخې ورته مکلفیت وو هغه ټول په خو وجه سرته رسولی.
یو شمیر مخکښ سیاستوال بیا د افغانستان روان امنیتي وضعیت او له انتخاباتو وروسته احتمالي ګډوډیو ته په پام د دغو انتخاباتو د زندیدو غوښتنه کوي. د کاندیدانو هم نن د انتخاباتي کمپاینونو وروسته یو ورځ ده. کاندیدانو هغه څه چې لازم او خپل کمپاینونه پر مخ یوړل په دې اړه د انتخاباتو د چارو د څارونکي بنسټ لې او چارواکو سره غږېدلی وو. دغه راز پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه بیا د امنیتي او نورو عواملو له امله له وړاندې په دې انتخاباتو کې د مستحقو رایه ورکوونکو ګډون شاوخوا نیمایي بولي.
نورستان په ولایت کې متاسفانه 22 مراکز چې کله پارلمان انتخابات هغه مراکزو کې شوي وو په دغه انتخابات کې غیر فعال ښودل شوي.
په دې انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په اړه هم په دې وروستیو کې اندېښنې راپورته شوې. د ښځو لپاره په ځانګړو شوو محلونو کې د انتخاباتو چارواکي وایي که ښځینه کارکوونکي کار کولو ته زړه ښه نه کړي نارینه کارکوونکي به هلته وګمارل شي.
په ډېرو ځایونو کې هغه ښځې خپله لیواله نه دي چې کمیسیون سره کار وکړي. اما تر واده پرې کمیسیون په دې ګرم ده چې باید دغه لړۍ مخکې پیل کړی وای.
د اساسي بشري حقوقو په ونیس پروګرام کې مهم په همدې خبرې کړي چې د رایې ورکولو په شرایط برابر کس څنګه کولای شي له دې حق څخه استفاده وکړي. د ژوند په شیبو کې لبل ونیس پروګرام سره یو ځای درته خبرو. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او صفو سربیره د غرازلوې خورونو کې د اف ام په 13.5 ته په صافه او وازی اوریدلای شي. نن د افغانستان د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو د کاندیدانو د انتخاباتي منډو ترلو وروستۍ ورځ ده. نن شپه د دوی انتخاباتي کمپاینونه هم پای ته رسیږي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او امنیتي ارګانونو چارواکو نن په یوه خبري غونډه کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د بشپړ تیاریو ډاډ ورکړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو وویل چې ټول حساس او غیر حساس موارد د افغانستان څلید شو ولایتونو ته لیږدولی دي. دغه راز امنیتي ارګانونو هم ویلي چې د څه باندې 6000 د رایې ورکولو مرکزونو د امنیت د ټینګښت لپاره یې تدابیر نیولي دي. د خبري کانفرانس د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان ورغلی وو.
د جمهوریت ریاست انتخاباتو ته اله دوه ورځې پاتې دي. بلخوا د انتخاباتو کمیسیون د ټولو اړینو تدابیرو او چمتووالي خبر ورکوي. د دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی د شهر شنبه په ورځ په یو غړې خبري ناشته کې وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون هر هغه څه چې د قانون له مخې ورته مکلفیت وو هغه ټول په خو وجه سرته رسولی. یعنی د حساس موادو انتقال ولایاتو ته په ولایتونو کې استخدام په څلور دېرش ولایتونو کې د دې پخوا کې د بایومتریکو دستگاه او چې د حساس مواد په جمله کې راځي د غیر حساس مواد او انتقال د ټول ولایت ته صورت نیولای دی.
اغلی نورستانی یو ځل بیا د شفافو انتخاباتو ډاډ ورکړل او په شرایطو برابرو له ټولو افغانانو یو غوښتل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د دغه کمیسیون چارواکي وایي چې په 21 ولایتونو کې په 450 مرکزونو کې د ښځینه کارکوونکو د نشتون له امله نارینه په دندو ګمارل سوي دي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وایي چې د 5303 مرکزونو له ډلې چې 401 مرکزونه یا د لوړ ګواښ د نفوس کموالي او لریوالي له امله تړلي پاتې دي. د دغه وزارت ارشد امنیتي مرستیال خوشحال سادات په ګډه ناسته کې وویل چې
ارزیابي تهدیدات په 3 کټګوري
هغه وایي ګواښونه په 3 کټګوریو کې ارزول سوي، لوړ، متوسط او کم. د دې معنی نه لري چې مرکزونه سل په سلو کې تړل کیږي. د کشپی او پراتیفي راپورونو په اساس لوړ ګواښ مرکزونه په دې معنی چې په هغه سیمه کې د دښمن فعالیتونه شته. موږ لوړو ګواښونو ته زیات تدابیر نیولې دي، ځواکونه مو زیات کړي، هوایي فعالیتونه مو هلته زیات کړي. انتخابات خپلواک کمیسیون د درالانشا رئیس وای له محلوي سره سم تر اوسه 490 ولسوالۍ ته د ځمکې او 390 ولسوالۍ ته د هوا له لارې مواد انتقال سوي چې له انتخاباتو یو ورځ وړاندې به ټولو مرکزونو ته انتخاباتي مواد انتقال سي. ټاکل سوي چې د جمهوریت انتخابات د میزان په شپږمه اوسي چې نن په 2 ساعتونو کې کمپاینونه بندیږي او د 48 ساعتونو لپاره د سکوت دوره پیلېږي.
و موردل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د امنیتي ارګانونو چارواکي د ولسمشری د روانو انتخاباتو لپاره د بشپړ تیاریو ډاډ ورکوي. په داسې حال کې چې دواړه ارګانونه د انتخاباتو لپاره د تیاریو ډاډ ورکوي، د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر مخکښ سیاستوال بیا نن جرګه شوي او په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت او له انتخاباتو وروسته احتمالي ګډوډیو ته په پام کې د دغو انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه وکړه. دغه سیاسیون د انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه داسې مهال مطرح کوي چې دوه ورځې وروسته، یعنې د راتلونکي شنبې په ورځ، په پام کې ده په افغانستان کې د ولسمشرۍ را روان انتخابات چې په دې هیواد کې د څلورم ځل انتخاباتو له 2001 کال وروسته ترسره کیږي. نن هم په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کمپاینی غونډو وروستۍ ورځ ده. د ولسمشری را روان انتخابات چې تر اوسه 2 ځلې ځنډېدلی دي. دغو انتخاباتو ته په لومړي سر کې 14 کاندیدان درېدلي و، 3 تر اوسه د نورو په ګټه تیر شوي او یوه هم پکې له ګډونه ډډه کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکي شنبې په ورځ به د رایې ورکولو مرکزونه د سهار په 2 بجو د رایې ورکوونکو پر مخ پرانیستل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان دغه راز زبی سادات تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل کړي سکوت په دوره کې چې نن له 2:00 بجو د شپې پیلېږي د کاندیدانو لخوا کمپاین تر سره شي، انتخاباتي سرغړونه ګڼل کیږي او د کمیسیون لخوا به ورسره قانوني چلند وشي. د دغو انتخاباتو پر سر اندېښنو ته په پام سره د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر مخکښ سیاستوالو نن په یوه غونډه کې د انتخاباتو په وړاندې د پرتو ستونزو په باب خبرې وکړې او دغه راز غوښتنه یې وکړه چې دغه انتخابات دې وځنډول شي. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی دغه غونډه ته ورغلی و.
د افغان دولت یو شمېر پخوانی چارواکي او سیاستوال د ولسمشری زو ټاکنو په اړه په بیا غور ټینګار کوي او وایي چې د مهال د ټاکنو لپاره مناسب وخت نه دی. د حامد کرزي په مشرۍ یو شمېر سیاستوالو د چهارشمې په ورځ په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د ټاکنو د ترسره کولو په اړه خپل دریځ څرګند کړ. افغان سیاستوال یونس قانوني وایي حکومت باید د ټاکنو د ترسره کولو په اړه بیا کتنه وکړي، ځکه د پوینا په اوس وخت کې د ټاکنو کول بحران نسی کوي.
ما با دو پروسی بزرگ ملی یعنی سول
موږ دوه مهمه پروسه یعنی سول او انتخابات سره مخ یو. موږ ته سول تر هر بل مسلې لومړیتوب لري، ځکه اوسنی انتخابات له بده مرغه له جدي کړکیچ سره مخ دي
با بحران های بسیار جدي موج است.
دا سیاستوال وایي چې که انتخابات تر سره شي په افغانستان کې به جګړه نوره هم توده شي. دوی وایي د سولې د پروسې لپاره ځانګړې کمیټه او طرحه جوړه کړي چې ژر تر ژره به یې له رسنیو سره شریکه کړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې د ناستې مشري هم کوله پر طالبانو یې غږ وکړ چې ژر تر ژره د افغان ولس سره د سولې خبرې پیل کړي.
د طالبانو تحریک راشي، د خپلو خلکو سره خبرې وکړي، کله بهرنیانو سره خبرې کوي وایې کړي، خو اصلي سوله او ناسته باید لومړی له خپلو خلکو سره وي. که یو بل ته لاس سره ورکړو موږ به بریالي او هیڅ بهرنی به پر موږ حکومت ناروا او ظلم ونه کړی شي.
د غونډې بل ګډونوال د بلخ ولایت پخوانی والي عطا محمد نور و. د هم ټینګار وکړ چې طالبان دې له بهرنیانو نه د افغان کشاله د حل تمنه کوي، بلکې په خپل د افغانانو سره دا مسله حل کړي. په همدې حال کې د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي چې افغان سیاستوال دی د انتخاباتو په اړه د اندېښنو د رامنځته کولو پر ځای له دغې پروسې ملاتړ وکړي.
د انتخاباتو پروسه یو مهمه پروسه ده، یو ملي پروسه ده، ستونزې به پکې وي، خو باید دغه پروسه تر سره شي. نو زموږ سیاستمداران دي د تشویشونه ډېر کوي، د څو وخت راهیسې کېدای شي چې مختلف موخه پکې ولري، خو د حکومت دپاره انتخابات یو مهم اولویت دی.
دغه سیاستوال په داسې حال کې د انتخاباتو په پرتله سولې ته لومړیتوب ورکوي چې ټاکل شوې د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
درې ورځې تر انتخاباتو، د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا ازادي راډیو.
وړاندې مو د افغانستان پر انتخاباتو د څار او رونتیا د بنسټ له یوه مسؤل سره په دې اړه خبرې کړې چې آیا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کاندیدانو هغه څه چې لازم و خپل کمپاینونه سم مخته وړي دي. یو هم د دغو انتخاباتو کاندید اوسنی ولسمشر اشرف غنی دی. اتلسو کاندیدانو ځانونه درولي وو، درې تر اوسه د نورو په ګټه تیر شوي او یوه هم پکې له ګډونه ډډه کړې ده. څوارلس کاندیدان پاتې دي چې که چیرې په دې دوه ورځو کې تیر نه شي، د راتلونکې شنبې په ورځ به خلک ورته رای ورکوي. له افغان ولسمشر او د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو له کاندید اشرف غنی سره مو نن ځانګړې مرکه وکړه. په دې اړه مو ترې پوښتنه وکړه چې د ده کړنلارې یا د ده هغه پلانونه چې تر اوسه پورې نه دي تطبیق کړي په دې دوره کې په راتلونکې دوره کې تطبیق کوي، کوم مسایل د لپاره به لومړیتوب ولري چې که دغه انتخابات وګټي. د اشرف غنی سره ځانګړی مرکز ما همکار اسمت ساروان اوریدلې ده، مهم ټکی به راواوروي. ساروان صاحب، اشرف غنی په دې مرکه کې په کومو مسایلو ډېر تاکید کړی دی؟
بله، البته دا ډېره اوږده او مفصله مرکه ده، تقریبا 10 دقیقې ده، خو ځینې برخې چې ما ته د توجه واړول او ما په دې راپور کې راټول کړي دي په دې ډول دي. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان ولسمشر او د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید اشرف غنی وایي د یوه واضح مهالویش پر اساس له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو سره هیڅ مشکل نه لري. ښاغلی غنی نن چهارشنبه له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د جنوري په میاشت کې د امریکا ولسمشر ته په استولي لیک کې دا موضوع په زغرده اعلان کړه.
ما به رئیس جمهور ترامپ نامه روان کړ په صورت واسه گفتم کې
دی وايي ما ولسمشر ترامپ ته لیک واستاو، په واضح ډول مې ورته وویل چې که د دوی ملي ګټه دا تقاضا کوي چې ځواکونه په افغانستان کې کم شي یا بیخي ووزي، د افغانستان حکومت ورته مطلق چمتو دی او موږ ورته تیار یو. شاغلی غنی د افغانستان له ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد سره د اړیکو د خرابوالي راپورونه رد کړل. ویل چې خلیلزاد له 15 کلونو راهیسې پیژني، خو د سولې په اړه وویل چې دا ځل ورته مخکې تر مخکې شرطونه لري.
په شرط ایبرداری آتش بس، بدون آتش بس.
دی وایي دا ځل مخکې شرط لرو او هغه اوربند دی، بی اوربند مخکې نه سو. هغه څوک چې وژنو ته دوام ورکوي ورسره خبرې نشي کړی. شاغلی غنی په عین حال کې ویل چې که امریکا له دې سره سره له طالبانو سره خبرې کوي اعتراض پرې نه لري، مګر د افغانستان د حکومت له ګډونه پرته په افغانستان کې سوله نشي راتلی. شاغلی غنی هم دراز وایي د سولې شرایط به دولت چمتو کوي او ملت به یې تصویبوي. د اشاره ملي شورا ته به د فساد په اړه وویل چې په څارنوالۍ ستره محکمه او نورو ادارو کې اصلاحات راوړل شوي دي. د کانکور پر پروسې د خلکو اعتماد ترلاسه شوی. د کابل بانک سلګونه میلیون ډالر خوړل شوي پیسې بیرته د دولت خزانې ته راګرځول شوي او تر 400,000 جریبه زیاته غصب شوې مځکه له غاصبانو څخه بیرته اخیستل شوې ده.
بله، اسمت اروان، له تاسو نه مننه. د افغان ولسمشر او د ولسمشرۍ د را روانو انتخاباتو له کاندید محمد اشرف غنی سره مو د ازادي راډیو د ځانګړي مرکې مهمه برخه واورېده. د مرکه په ورسته په نورو خبرونو کې په دری خبرونو کې اوریدل شي. د غراز ډیر ژر به هم د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې خودل شي کوم غوښتي وي بیا هم اوریدل شي. البته د انتخاباتي کمپاینونو د ختم ته هم 2 ساعته پاتې دي، د سکوت دوره پیلېږي. نن شپه تر 12 بجو پورې د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو کاندیدان کولای شي کمپاینونه مخته یوسي او له هغه ورسته د سکوت دوره اته سلويخ ساعت پیلېږي. خو پښتنه دا ده چې آیا دغو کاندیدانو په دغو انتخاباتي منډو ترلو کې وکولی شوی چې د ډیرو خلکو اعتماد جلب کړي او هغوی خپل کړي چې دوی ته رای ورکړي؟ دغه کمپاینونه دوی په څه ډول مخته یوړل؟ په دې اړه مو د افغانستان د څار او رونتیا د بنسټ پر انتخاباتو د څار او رونتیا د بنسټ له اجرایوي مشر حبیب الله شینواری سره مرکه کړې ده.
د وسانی ولسمشری ټاکنو کمپاینونه د 2014 کال ولسمشری ټاکنو کمپاینونه سره پرتله کو ډېر یو زیات توپیر پکې شته دی، او توپیر دا دی چې لبه د مرغه داوال خپل دغه تقریبا مثلا ولس کاندیدانو دوی ونه توانېدل چې په ټول افغانستان کې لږ تر لږه هغه محرومو سیمو ته یا لرو پرتو سیمو ته یا هغه ولایتونو ته چې ضرورت و هلته سفرونه وکړي او خپل برنامې شریکې کړي. بل کمپاینونه تر ډېره حده پورې په کلاسیک یا هغه پخواني ډول باندې روان و. مثلا یو غونډه وه، خلک راټولېدل، تر ډېره حده پورې داسې رپوټونه مونږ لرو چې خلکو ته ویل کېده چې راشئ مونږ تاسو ته غرمې ډوډۍ درکوو او پیسې درکوو، تاسو راشه یو دلته مثلا یو کمپاین دی یا یو کاندید تاسو ته وینا لري. نو کاندید براغه یو خپل وینا به کوله، تر ډیره حد پورې دغه وینا د کاندید یا د اوی د مرستیالانو کاندید مرستیالانو هم تر ډیره حد پورې نیوکې وي، مثلا په نورو نوماندانو باندې یا په دوو مشخصو نوماندانو باندې چې ملي والی حکومت کې دوی 15 کاله دنده تر سره
کړې. شینواره صاحب، یعنی تاسو وایئ چې کمپاینونه په برنامه محور نه وو؟ یوازې
برنامه محور بالکل لا بعد مرغه برنامه محور نه وو، بل پر رسنیو کې په مطبوعاتو کې هم لا بعد مرغه مناظری ډیره قوی نه وی چې لک تر لک دغه ټول نوماندان باید ادي عقل په مودرن شکل باندې ټول باید په مناظرو کې ګډون کړی وي، د خلکو سوالونو ته ځواب ویلی وي، خپل برنامه شریکی کړی وي، اقتصادي برنامه، سیاسي برنامه، فرهنګي او ټولنیزي برنامه د افغانستان لپاره سي لبد مرغه خلکو تینا دغه څه وانه ورېدل.
شروعاله سه بل مهمه مسله د ټاکنو درونکیا یا شفافیت په اړه باندې ده. دا ځل ټاکنیز بنسټونو نه تاسیس هیله لري یو مسله، او دویم دا چې د څار بنسټونو د ټاکنو درونکیا په اړه باندې اندېښنه لري او کاندېښنه لري. اندېښنه تر کومه کچې ده؟
زمونږ یو لوی اندېښنه هم د دوړو کمیسیونونو او هم د راتلونکو ټاکنو لپاره، خصوصا هم د شفافیت لپاره، دا ده چې ستونزې ډېرې زیاتې دي. مثلا کمیسیون هم دا اوس په خپلو کارونو کې د محلیش پر اساس ډېر کم مثلا پاتې راغلی دی. حال دا چې مثلا کولای شو ووایو چې تقریبا 2.5 ورځې پاتې دي انتخابات ته. موږ شنبه ورځ په خیر انتخابات لرو. د استخدام برخه کې، د ګمارنې په برخه کې، د کارمندانو د ټریننګونو او د روزنې په برخه کې، همدارنګه د موادو په انتقال کې چې ځای پر ځای شي په مراکزو محلاتو کې، یو څه ستونزې شته د خپل د انتخاباتو کمیسیون.
او دغه بیا دا ټوله فکر کوي چې دغه ټوله بیا د ټاکنو په ورځ باندې یو لوی سرخوګی جوړول شي، هم د ټاکنو کمیسیون د پاره او هم په ټوله کې بیا د ټاکنو پر مشروعیت باندې پښتنې راپورته کول شي.
ډېر زیات سرخوګی ډېر زیات دی. مثلا ډرایور کونکو لست هم دا اوس نه دی نشر شوی، مواد نه دي تلي. د انتخاباتو په ورځ خلک به و بجې راغلي، ډرایور کونکو د پاره قطار به ولاړي، اما مواد به نه رسیدلي. لکه تېر پارلماني ټاکنې چې دي، یا یو ډرایور کونکو نه پیږي هم دا اوس چې کوم مرکز پورې تړل شوی ما او کوم مرکز او محل کې ډرایور کولای شم، هغه اوس په قطار کې سرګردانه ولاړي. دا بل سرخوګي او سرګردانی ده ډرایور کونکو ته او هم د کمیسیون مدیریت ته.
صحیح. شینواره صاحب، یو بل مهمه مسله دا ده چې د ورستیو کې البته نن ورځ او همدارنګه دوه ورځې وړاندې د یو شمیر سیاسي مشرانو په ګډون باندې مخکینی حکومتي چارواکو د ټاکنو د ځنډ غوښتنه کړې ده. داسې مال چې ټاکنو ته اله دوه ورځې پاتې دي، دغه غوښتنه لومړی معقوله ده، او دویم آیا د دې احتمال شته چې ټاکنې وځنډیږي؟
د احتمال په توګه زه ډېر زیات معلومات نه لرم او وړاندوینې نه شم کولای، خو کچیر یعنی زمونږ معلومات هم دا ښیي چې کمیسیونونه تر ډېره حده پورې آمادګیانې ډېرې تکمیل شوې نه دي. کنه د تخنیکي نظره یو څه کار په کار دی. زموږ یو وړاندیز هم دا دی کچیر یعنی هدف دا دی چې ښه ټاکنې ترسره شي، غوره ټاکنې ترسره شي، ښه مدیریت وشي. یوازې د ټاکنو ترسره کېدل هدف نه دی. نو وخت چې غوره ټاکنې غواړو، ښه دا دی چې ښه مدیریت وشي، او ښه مدیریت چې تر اوسه پورې نه دی شوی. زه فکر کوم چې یو ونه یو ورځې لک تر لږه یا یو څه نور موده کې هم موږ وخت ورکوو دواړو کمیسیونونو ته، هم نوماندانو ته، لوی خو به خپل کمیسیونونه خپل خامادګیانی چمتووالی ونیسي، دبلې خو دغه نوماندان چې تر اوسه منظمه توګه کمپاین نه دی ترسره کړی مختلف ولایتونو ته بلل شي.
د افغانستان پر انتخاباتو د څار او روڼتیا د بنسټ اجرایوي رئیس حبیب الله شینواریو د ازادي راډیو خبریال امید زهیر ملور سره مرکه کړې وه.
ستاسو رایا ستاسو حق.
افغان دی او رونه به ان شاء الله رحمان خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکول زمونږ د ټولو حق دی موږ باید رای ورکړو.
د تلید شپږم نیټه د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام له تاسو سره.
پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د امنیتي او نورو عواملو له امله له وړاندې په دې انتخاباتو کې یعنې د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د مستحقو رایه ورکوونکو ګډون شاوخوا نیمایي بولي. یو هم د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ تیفا دی وایي د ناامنیو له امله به د کورنیو بېځایه شو په ګډون له 60% زیات خلک د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې له رایه ورکونې بې برخې شي. اجمل تورمان په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
متاسفانه په تاسف سره مراکز
د نورستان ولایت اوسیدونکو محمد امین دی د وی په دغه ولایت کې ل شلو ډیر مرکزونه چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې فعال خودل شي او په دې انتخاباتو کې غیر فعال خودل شوی دی.
نورستان په ولایت کې متاسفانه په تاسف سره 22 مراکز چې کله پارلمان انتخابات هغه مراکزو کې شوی او په دغه انتخابات کې غیر فعال خودل شوی.
د یوازې نورستان نه دی بلکې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ناامنو سیمو اوسیدونکي له رای ورکونې بې برخې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي و چې د افغانستان د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو لپاره به له 5000 زیات مرکزونه پرانیستي وي. خو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې په ټول افغانستان کې د 4222 مرکزونو امنیت خوندي کړی دی. په افغانستان کې د انتخاباتو د یو څارونکو بنسټ موندنې ښیي چې په شرایطو برابر د ناامن ولسوالۍ اوسیدونکي کډوال کورنۍ بېځایه شوي او هغه ښځې چې حاضرې نه دي د انتخاباتو په ورځ عکسونه واخیستل شي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به خپل رایه ونه شي کارولی. د افغانستان د شفافو انتخاباتو تیفا د بنسټ رئیس محمد نیوم ایوب زاده د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل
اکثریت به ایمانو که
زموږ موندنې ښیي چې له 60% څخه زیات په شرایطو برابر کسان په افغانستان کې د خپل رایې کارولو له حق محرومي شي او د دې شاهد به واوسو چې د انتخاباتو په ورځ به د ګډون کچه ډېره پراخه نه وي.
دغه بنسټ په افغانستان کې ناامني او د کمیسیون لخوا تخنیکي ستونزې هغه دلایل ګڼي چې له امله یې ممکن د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خلکو ګډون ډېر کم وي. خاغلی ایوب زاده د نوملیکنې د پروسې په څرنګوالي هم انتقاد وکړ. ویل دا یو ناسم بهیر دی او د خلکو ګډون به په انتخاباتو کې کمرنګ کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې په شرایطو برابر کسان یوازې په هماغو مرکزونو کې چې نوملیکنه یې کړې ده خپله رایه کارولی شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا د معلوماتو لمخې د کورنیو بېځایه شویو په ګډون هغه کسان چې په هیواد کې دننه د رای ورکونې له حق څخه محروم شوي شمېر 300,000 کسانو ته رسیږي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل له بده مرغه چې کورنۍ بېځایه شوي هم نشي کولی په بل محل کې رایه ورکړي.
له بده مرغه چې د کورنیو بېځایه شویو لپاره هیڅ ډول حل لاره نشته. دوی یوازې په همهغو مرکزونو کې چې خپل نمونه یې ثبت کړي رایه ورکولی شي. نه کافي وخت شته او نه هم امکانات چې بیا ځلي د دوی نوملیکنه وکړو.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو لمخې د 2019 کال په ترڅ کې د جګړو وچکالۍ او طبیعي پیښو له امله شاوخوا 400,000 افغانان له خپلو سیمو او کورونو بې ځایه شوي. خو څرګنده نه ده چې په کوم شمېر یې د رای ورکونې په شرایطو برابر دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي ډېری ناامنه سیمې تصفیه کړي او ډېر شمېر بې ځایه شوي هم خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. مخکې تر دې یو شمېر ښځو هم ویلي و چې نه غواړي په انتخاباتو کې ګډون وکړي ځکه د انتخابات په ورځ د دوی عکسونه اخیستل کیږي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د روانې میزان میاشتې په 6 نیټه ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ د دغو انتخاباتو لپاره 9,600,000 کسانو نوملیکنه کړې ده.
په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې کیدونکې د سالم محمد صالح د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
جمهوری ریاست د راتلونکو ټاکنو لپاره د کمپاینونو بهیر نن شپه 12 بجې رسمن پای ته رسیږي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي ناټو د جمهوری ریاست د راتلونکو ټاکنو د امنیت لپاره له افغان قواوو سره همکاري کړې ده. په کندهار کې د هیواد راډیو یو محلي خبریال چې په پرونی 14 کې ټپي شوی وو نن په روغتون کې ایسته ورکړه. عبدالحمید هوتکی تیر ماښام په یوه 14 کې ټپي شوی وو. د هلمند په مرکز کې د یوې 14 په نتیجه کې ځینې کسان ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې 14 د ولسی جرګې د استازي غلام ولی افغان په دفتر کې ایستوې ده. د ملګرو ملتونو د څلور اویاویمې غونډې پر مهال د بریتانیا، جرمني، فرانسې او جاپان مشرانو هڅه وکړه چې د امریکا او ایران رهبران د ډیپلوماسي بیا پیل ته وهڅوي. او د بریتانیا صدر اعظم د ایران له ولسمشر څخه غوښتنه وکړه چې په ایران کې د زندانې سوي ښځې نازنین زاخري راتکلیف او نورو دوه تابعیت لرونکو وګړو خوشي کېدلو ته زمینه برابره کړي.
خاطر پردیس هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی د کرکټ افغان لوبډله د بنگلاديش له سفر وروسته نن افغانستان ته راستنه شي. د کرکټ بورډ وین فرید هودک له ازادي رادیو سره خبرو کوي ویل چې د افغان لوبغاړو د ستاینې لپاره په کرکټ بورډ کې مراسم هم نیولې دي. افغان لوبډله په دې سفر کې له بنگلاديش یو ټیسټ سیالي وګټله خو د شلو ورونو درې اړخیزه سیالیو پایلوبه د باران له امله مساوي پای ته ورسېده. ټاکل شوی و چې د شلو ورونو درې اړخیزه سیالیو پایلوبه تیر ماښام ترسره شي خو د باران له امله لغوه شوه او د سیالۍ د اتلولۍ جام د دواړو لوبډلو لوبډلمشرانو په ګډه پورته کړ. افغان لوبغاړي رحمت الله ګربس ته د دې سیالیو د غوره لوبغاړي جایزه هم ورکړل شوه. نوموړي په ټولو څلور سیالیو کې 133 منډې کړې وې. دغه سیالۍ د روانې سپتمبر میاشتې په 14 نیټه د افغانستان، زیمبابوې او بنگلاديش ترمنځ په بنگلاديش کې پیل شوې وې. افغان لوبډله په دغه سیالۍ کې دوه، بنگلاديش درې او زیمبابوې یو لوبه وګټله. د دغه سیالیو د اتلولۍ جام په دې خاطر افغانستان ته ورکړل شو چې افغان لوبډله میلمنه وه. د بوست لوبډله د غازی امان الله خان په نوم د کورنۍ کرکټ تر ټولو سترو یو ورځنیو سیالیو اتلولۍ ترلاسه کړه. د سیالیو په پایلوبه کې بوس او مسینک لوبډلې یو بل سره مخامخ وي چې بوس لوبډلې مسینک لوبډلې ته د اتات یمنډو په توپیر ماته ورکړه او اتلولې خپله کړه. د دغه سیالیو غوره توپ اچونکي سلیم خان، غوره توپ وهونکي منیر احمد او د سیالیو غوره لوبغاړی بیا میرویس اشرف ونومول شو چې په ټولو سیالیو کې 14 وکټې اخیستې وې. او د اسپانیوي کلب بارسلونا او ارجنټاین هیواد د فوټبال ملي لوبډلې لوبډل مشر او تکړه لوبغاړی لیون میسي د فیفا او د فوټبال نړیوال فدراسیون لوري د 2019 کال غوره فوټبالر اعلان شو. دا مراسم تیر شپه د ایتالیا هیواد په میلان ښار کې ترسره شو. د کال غوره فوټبالر جایزې ته د لیون میسي ترڅنګ د یوونتوس تکړه لوبغاړی کریستیانو رونالدو او د لیورپول لوبغاړی فندایک نوماندان وو چې لیون میسي تر ټولو په ډیرو رایو خپلولو سره د کال غوره لوبغاړی اعلان شو. دا پنځم د چې میسي په ټوله نړۍ کې د فوټبال تر ټولو غوره کلنۍ لوبغاړی پیژندل کیږي. هغه تر دې مخکې په 2019، 2019، 2011، 2012 او 2015 میلادي کالونو کې دا جایزه خپل کړې وه. څو نه مخکې د جیمز لیگ یا د اروپا د اتلانو لیگ سیالیو کې د کال غوره لوبغاړی جایزه هم میسي، رونالدو او فندایک نوماندان وو چې هغه بیا فندایک ته ورکړل شو.
ازادي راډیو اورې د خبرونه په دې برخه کې جون په شیبو کې او د غرض د اساسي بشري حقوقو دوه اونیز خبرونه درته خبرو. د اساسي بشري حقوقو په اونیز پروګرام کې مو هم په د انتخاباتو پر موضوع خبرې کړې چې د رای ورکولو په شرایط برابر کس څنګه کولای شي له دې حق څخه استفاده وکړي. خو د روانو انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په اړه هم اندېښنې ډېرې راپورته شوې دي. انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د ښځو لپاره په ځانګړو شوو محلونو کې که ښځینه کارکوونکي کار کولو ته زړه نه کړي، نارینه کارکوونکي که بهالته وګمارل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا په ټول هیواد کې د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو په ورځ شاوخوا 12,000 محلونه د رای ورکولو محلونه د ښځو لپاره ځانګړي شوي. فیروزه عزیزي رپورټ لري.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون که څه هم په هغو سیمو کې چې ښځینه کارکوونکي له ستونزو سره مخ دي محارم یې هم ورته منلي، خو اوس وایي هلته چې ښځې په انتخاباتي سایټونو کې کار نه کوي پر ځای به یې نارینه استخدام شي. د دغه کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په بېلابېلو سیمو او ولایتونو کې 1,119 محلونه د ښځو لپاره ځانګړي شوي دي.
په دې محلاتو کې موږ رئیس د محل، امیر د بایومټریک، مامور د صاحب او همدارنګه تلاشی کننده او د قطار تنظیمون کی دغه ټول خزینه کارمندان به کار کوي.
خغلی ننګ وایي په لومړي سر کې که چیرې خزینه کارکوونکي انتخاباتي محلونو ته د کار لپاره لاړې نشي د اضافي تشکیل خزینه کارکوونکي ور استول کیږي او که اضافي تشکیل یا ریزرو کارکوونکي هم لاړې نشي پر ځای به یې نارینه وګمارل شي. د انتخابات خپلواک کمیسیون د معلومات